امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې پنځمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 25مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د طالبانو یو پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي چې د قطر په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وترو او د نورو پر ضد د افغان خاورې په نه کارولو توافق سوی دی. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا امریکا ژغ ته وویل، په اطمینان وایم چې په دواړو خبرو اتفاق سوی دی او ټولې خبرې مثبتې دي.
د خبرو د ایجنډا چې خبرې باندې مشتمل وي هغه دوه جزه وي. یو دا و چې طالبان به خارجي امریکایانو ته اطمینان د دې وکړي چې د افغانستان ملک به بیا د امریکا په مقابل باندې نه مستعملېږي، یعنی امریکا ته به د دوی د طرفه تاوان نه رسېږي. او بله خبره چې بیا په خلیلزاد پورې اړه درلوده هغه دا و چې خلیلزاد به دا اطمینان طالبانو ته ورکوي چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي.
د دوشنبه راځي په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې پیل شوې دي. اکبر هغه د امریکا شخص سره په یو مرکه کې ویل، طالبانو فیصله کړې ده هر کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې باندې ډاډه سي بیا به له افغان حکومت سره مخابخ خبرو ته کښېني. وسلوالو طالبانو د خپل غورځنګ یو مخکش غړی ملا عبدالغني برادر په قطر کې د خپل سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. طالبانو د پنځشنبې پر ورځ په یوې خبر پاڼې کې وویل چې ملا برادر له امریکایي لوري سره د روانو سیاسي خبرو د ځواکمنتیا په مخه ټاکلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګولی چې د پاکستان پوځي چارواکي په هغه ماشوم حیات خان وزیر چې څو ورځې مخکې په پوځ تور لګولی چې کور ته راننوځي د بیان د بدول لپاره فشار اچوي. د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ په خپل ټویټر لیک پولیکل، د پاکستان پوځي چارواکي په حیات خان او دغه په کورنۍ فشار اچوي چې هغوی خپل بیان بدل کړي. هغوی ته د ډیرو پیسو وړاندیز هم سوی دی چې هغوی دي چې هغوی د قبلولو نه انکار کړی دی. باور مې نه کېده چې د خپل کار لپاره به څوک دومره ځان سپک کړي. د وزیرستان د خیسور سیمې د دغه ماشوم د ویډیو د خپرېدو وروسته چې د پی ټی ایم مشرانو بیا یو احتجاجي لاریون سره دغه سیمې ته ورغل او دغه پیښه یې په سختو الفاظو وغندله. د پاکستان پوځ دغه تورونو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د غړو هغه پلان چې د حکومت ځینې تړل شوي برخې د دوو اونیو لپاره خلاصې کړي په سنا کې لایه ناکامه شوې ده. او دغه راز یو بله لایه چې جمهور رئیس ټرمپ ته د مکسیکو او د امریکا په سره د دیوال د جوړېدو لپاره پیسې نه ورکولو پوره رایه وانخیستې. اوس د سنا غړي یو ربیا په دې غبر کوي چې دغه بندبست څنګه ختم کړي او د فدرال حکومت د قسمي بندېده ختم کړي او د حل لپاره یې ژر یو حل راوباسي. په امریکا کې د امریکا د حکومت د ځینې ادارو په جزوي توګه بندېدو شپږمه اونۍ ته اوس داخله سوي. استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د رایو د اچولو له مخې داسې وویل،
The Senate has an opportunity to pass legislation that is very simple.
سنا د دې فرصت لري چې دغه لایه منظوره کړي او دا ډېره اسانه ده. دا د میلیاردرو ډالرو د مرستې دپاره دي او بل دا چې د حکومت د فروری تر 8 نیټې خلاص کړي، نو تر هغه به موږ بحثونه ته دوام ورکړو او خلکو ته به معاشونه ورسیږي. د کانګرس او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ جنجال د بودیجې د هغې برخې پر سر راپورته سوی دی چې ټرمپ له مکسیکو سره د امریکا په پوله د دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحلاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به ملت ته وینا وروسته له هغه وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ټرمپ په دغه اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید استازو د جرګې لخوا لمنه کېدو وروسته نوموړي بله لاره غوره کړي د پای ټاکې کښېښود. ټرمپ داسې وویل،
State of the Union speech has been canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth.
کانګرس ته زما وینا سټیټ آف د یونین د نانسی پلوسی لخوا لغوه سوي ځکه چې هغه رښتیا اوریدل نه غواړي. هغه دا هم نه غواړي چې د امریکا ملت په دې خبر شي چې څه روان دي. موږ بلې لارې چارې لټوو چې یو څه وخت وروسته به تاسو سره خبرې وکړو. ورسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته ورسره هغه وکړ چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ترامپ ته د وینا لپاره جرګې ته لتلونو منع کړی وو. پلوسی ویلي وو چې په داسې وخت کې چې دولتي ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له امله تړلي، هغه ته له دې جرګې څخه ملت ته د وینا اجازه نه ورکوي. جمهوریس نیکولاس مادرو د پنځشنبه پر زمر ورکړ چې د وینزویلا ټول ډیپلوماټان دی امریکا سره بیرته واتستانه سي او امریکا کې خپل سفارت تړلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او وینزویلا اړیکې خرابې شوې دي. مادرو خبرداری ورکړی ک د امریکا چارواکي کوم احساس لري نو دوی به هم خپل ډیپلوماټان وباسي او کراسس کې به خپل سفارت وتړي. د امریکا او وینزویلا اړیکې لا غوړسته خرابې شوې چې د ترامپ حکومت د اپوزیشن مشر جوین ګارډیو چې د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې وه چې جبري ریاست دغه په لاس کې دی او د دې هوډ وکړ چې مادرو به لرې کړي او هغه ته د ډیکټاتور خطاب ورکړ، نو امریکا دغه حکومت په رسمیت وپیژنده. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ په دې کې ناکامه شول چې د امریکا متحدالاتو ملاتړو ځواکونو لخوا نافذ شوي محاصره ماته کړي. د سوریه د اپوزیشن فاران ویل دی چې سخت جنگ سوي دی او دواړو خواته سخت مرجوب لاوشته ده. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د استوديو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس له امریکایانو او نورو هیوادونو څخه غواړي چې افغانان له پامه ونه غورځوي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې دغه غوښتنه مطرح کړه چې امریکایي مرکچان له طالب استازو سره په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په میدان وردګ ولایت کې له وژونکي برید څو ورځې وروسته د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په سویس کې د یوې سترې اقتصادي غونډې برخواله ته وویل چې نړۍ نشي کولی جنګ ځپل افغانستان له پامه وغورځوي.
ملګرو او شریکان ته مو چې مالی او ځاني قربانۍ ورکړي، زما خبره داره چې زغم مه بایلئ. دا به په وینا کې اسانه وي خو عملي دی. موږ ټولو په تیرو 13 کلونو کې تېروتنې کړي دي. موږ باید دغه تېروتنې د افغانانو په غاړه وانچوو.
څو اونۍ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د ښکېلتیا په هکله ګڼې پوښتنې مطرح کړې. ویل چې ولې د سیمې نور هیوادونه او قدرتونه خپل برخه نه ادا کوي.
ولی روسیا هلته نشته، ولی هند نشته، ولی پاکستان نشته، موږ ولی شپږ زره مایله لري هلته پراته یو.
طالب چارواکو ویلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د حکومت له استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکراتو تازه دور پیل کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مرزا محمد یارمند وایي چې د خبرو اصلي شرط باید اوربند وي.
در صورتی که شرط اول آتش بس نباشه، ما 40 سال است که به نام صلح و آشتی کشته میشیم.
د رسنیو پر راپورونه کې راغلی چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ډیره څوار لزر پوځیانو نیمای برخه راوباسي. د بروکینګز د تیرنیز ادارې غړي مدیحه افضل وایي چې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پلان د سولې په خبرو کې د طالبانو تله درنه کړې ده.
Right now a lot of the bargaining power was the chani waholo dir qudrat al taliban sara dai zikr che america mukhkil mukhki weli che da askar wistel pailawi pa aina waqti taliban ham da da khabar la para yow shart khairi
taliban la afghan hukumat sara la muzakaro inkar aw yawaz la amerikayan sara khabaro tingar kawi
da america gag ashna radio منځنۍ صفه 2129 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خو اوس پر اسودی مرکه چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر رواني خبرې چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه، ګومان کیږي چې نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیږي. دا چې غونډه د څه ډول فیصلې تمه کېدای شي، په خواني طالب چارواکي اکبر اغا امریکا ژغ آشنا رادیو ته د سوال
د خبرو د ایجنډا اصلي چې مخبر باندې مشتمل وي هغه دوه جزء وي. یو دا و چې طالبان به خارجي امریکایانو ته اطمینان ده کوي چې د افغانستان ملک به بیا د امریکا په مقابل باندې نه مستعملیږي، یعنی امریکا ته به د دې د طرفه تاوان نه رسیږي. او بل خبره چې بیا په خلیلزاد پورې اړه درلوده هغه دا و چې خلیلزاد به د اطمینان طالبانو ته کوي چې امریکایان به دا افغانستان څخه وځي. نو زما په فکر باندې اوس خبره دې تر رسیدلې ده په دغه دوه خبرو باندې تر اوسه پرې اتفاق شوی دی. زه په دې باندې مطمئن یم چې خبرې ټولې مثبتې دي، لکه ما چې وختي درته وویل چې تر اوسه پورې د خلیزه د طرف هم دوی ته په خبرو کې منفي جواب نه دی ورکول شوی، ټوله خبرې مثبته ده، او د طالبانو د طرف څخه خلیزه ته منفي جواب نه دی ورکول شوی، خبره مثبته ده. تر اوسه پورې خبرې ټولې مثبتې روانې دي او په اطمینان باندې روان
دي. یوه یې را چې د خلکو سره هم دا هغه ده چې د طالبانو ګروپ داسې پاشلې خلکو ته ښکاري، آیا د طالبانو ټولې ډلې د قطر د خبرو نتیجه ومني په یو غږ دي؟
څه ویل د لچ طالبانو په کوچنی اختر کې خپل وربند وکي، هغه وربند ته دا ثابت وسول چې طالبان په یو غږ باندې دي، ځکه چې د طالبانو په مقابله کې د وربند هیبت الله خونزاده چې هغه اعلان کې وربند هیڅ چا دا نه وویل چې دا وربند موږ نه منو نه چاټک کړی دي، نو په دې کې شک شبانسته چې د طالبانو مشرتابه کومه فیصله وکړله هغه به د طالبانو فیصله وي، او کومه خبره چې مثبته وکړله هغه به طالبانو ته مثبته وي، او کومه خبره چې منفي وکړه هغه به طالبان ته منفي وي.
طالبان به څه وخت افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي؟
ځکه تر کومه چې طالبان پرمطمئن سي د خارجانو د وتلو څخه پرمطمئن سي، بیا فکر کوم چې هغه وخت بیا راتلونکی دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ به مذاکرات راځي. د خپل طالبانو هم ویلي دي چې موږ به وروسته خبره د مذاکراتو د افغانستان د حکومت سره هغه حل ته چې د خارجانو د وتلو سره مطمئن شو چې نو خارجان د افغانستان څخه وځي، نو زما فکر باندې تر دغه یوې خبرې پر اړه لري چې دا خبره ثابت شي او دی مطمئن شي او ملت ته بیا د اطمینان ورکړي، نو بیا په هغه صورت کې بیا کېدلی شي چې د افغانستان د حکومت سره دې بیا مذاکرات وکړي.
بله، د طالبانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي ترمنځ خبرې خو ساس په وینا چې په دغه دوو شرطونو چې تاسو ذکر کړی او ساس په وینا چې توافق ته سره تر یو حده رسیدلی، وروسته تر دې به د طالبانو غوښتنې څه او د چا نه وي؟
نو زما په فکر باندې دلته ځینې غوښتنې دي چې هغه د طالبانو د امریکا او د امریکایانو د حکومت مشترکې غوښتنې دي، مثلا د بندیانو خبره ده، کېدلی شي په دا اوس مجلس کې د بندیانو خبره مطرح شي یا مطرح شوې، دا ډېره مهمه خبره ده. دوهم د اوربند خبره ده، دا اوربند په افغانستان کې زما فکر باندې دوه جزء لري، یو دا جزء دی چې د خارجانو سره اوربند دی، په دې باندې د فیصله او پریکړه وشي، بیا د هغه اوربند چې هغه د افغانستان په حکومت پورې تړلی هغه دې بیا د حکومت سره شریک شي.
ډېره مننه آغا صاحب کورم ودان.
مهرباني.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان اجرائیه ریاست لدندې څخه د محمد محقق لری کول د ملي یووالي حکومت د موافقې په خلاف کړي او ویلي دي چې د بې ثباتۍ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان جمهور رئیس فرمان په صدرولو سره د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق لدندې لری کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د جمهور رئیس غنی په فرمان کې راغلی چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې د 14 فقره د حکم په اساس د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق لری کول منظور دي. محمد محقق تر اوسه په دې اړه سندي ویلي، خو اجرائیه ریاست د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یووالي حکومت د موافقې په خلاف ګڼي او وایي چې دا بې ثباتۍ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل،
د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال استاد محمد محقق د عدل کې دوه پریکړې یو جانبه ده چې د ملي یووالي د حکومت او د دې حکومت د سیاسي هوکړه لیک لروهی سره په ټکر کې دی چې د ملي یووالي او د ګډ پریکړې او تصمیمګیری د تضعیف لامل ګرځي او بې ثباتۍ ته لار هواروي.
ښاغلی خوزون زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کېدو او د نوي مشروع حکومت تر جوړېدو پورې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د افغانستان د اساسي قانون 46 ماده چې د جمهور رئیس د واکونو او دندې په اړه ده، په 14 فقره کې راغلي چې جمهور رئیس د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو د ټاکلو تقاوت ورکولو د استعفا منلو او ازلولو واک لري. قانون پوهان وایي چې جمهور رئیس هغه دولتي مامورین له دندې لرې کولای شي چې په قانون کې تعریف شوی وي. د حقوقي چارو کارپو عبدالسوبان مزبا امریکا غږ آشنا ته وویل چې د اجرایي ریاست څوکۍ په اساسي قانون کې ځای نه لري او څلور نیم کاله مخکې د قانون خلاف د جمهور رئیس د فرمان په اساس رامنځته شوه.
دا یو نوی کوس ده، یعنی حقوقي ځای نه لري، قانون ورته هیڅ وړاندوینه نه کړي او په قانون کې تعریف شوي موقفونه نه دي. نو دا یو غیر قانوني حالت ده، یو ګونګ حالت، یو سکوت په قانون کې وسی، یو دا وسی چې یو شی هیڅ په قانون کې شتون نه لري او د یو سیاسي او تیمي پریکړه پر اساس رامنځته شي. د دوی ترمنځ چې کوم تعامل شوی ده، رئیس جمهور کولای شي چې دا کار وکړي. یعنی رئیس جمهور د فرمان په اساس اجرایي ریاست رامنځته شوی ده، کولای شي ټول ریاست او دا ټول لري کی.
جمهوري ریاست تر اوسه د محمد محقق د ګوښه کېدو لامل نه دی څرګند کړی. ښاغلی محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شوی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دویم مرستیال په توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې له جمهور رئیس پرته د انتخاباتي ډلو غړي له کاندیدیدو مخکې باید خپلې دولتي دندې پرېږدي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړې استازې د سولې نوښت په افغانستان کې د سولې دپاره هیلې پیدا کړې، مګر دوی وایي چې د پروسې په اړه معلومات شتون نه لري. دوی وایي چې د سولې په پروسه کې ځوانان باید هر اړخیز ګډون ولري. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د ځوانان د سولې هڅو ته هیلې ښیي. یو شمېر یې په دې باور دي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې یوې پایلې ته رسیدونکې دي.
بحث مذاکرات صلح که تا دو سه ماه اخیر خیلی ها گسترده شده، بل ویژه تلاش های آقای خلیزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در بحث صلح، روز گذشته هم شاهد دور چهارم دیدار آقای خلیلزاد با هیئت طالبان در دوحه قطر بودیم و گفتگوهایی که دارن همه باعث شده که خوشبینی های مردم گسترده تر شود و که این مذاکرات میتونه نتایج ملموس و تاثیرگذار را به خود به دنبال داشته باشه.
خوزین ځوانان بیا وایي چې د سولې په دې هڅو کې باید ځوانان دخیل وي.
پر دې شاته ډېری خبرې روانې دي، خو متاسفانه د افغانستان ملت اوس خبر نه دی چې دا د څه لپاره دی، د چا سره خبرې کوي. دا د ځوانانو حق چیرته دی، د ښځو حق چیرته دی؟ خب د ټول ملت، د افغانستان د ټول ملت غوښتنې سوله ده، ټوله سوله غواړي.
د ځوانانو په دې کنګره کې چې د دوی په وینا د څلورشتو ولایتونو ځوانانو پکې برخه اخیستې ده، په ملي پروسو کې د ځوانانو د ګډون غوښتنه وشوه.
دری شرایط حساس که په دې اساس شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت د ټاکنو او د سولې مسائل د لوی ملي پروسې دي، ځوانان باید په دې تاریخي پړاو کې خپل ونډه تر سره کړي.
ځینې نور ځوانانو بیا ویل چې ځوانان لګن ستونزو سره مخ دي او باید ورته رسیدګي وشي.
از فقر و بیکاری و آزار و اذیت خیابانی تا موضوعات دخانیات و موضوعاتی هست که امروز هزاران هزار موضوع دیگه که امروز دامنگیر نسل جوان افغانستان است.
در رسمی احصایو له مخې 80% د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي. په افغانستان کې په لسګونو د ځوانانو ټولنې فعال دي. دا ځوانان په سیاست کې فعاله ونډه او خپل ستونزو ته اواری غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو ریدونکو، په امریکا کې د ځونو حکومتی ادارو د بندیدو 15 ورځ کیږي. جمهور رئیس ترامپ د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې په بدل کې ژمنه کړې چې زرګونو مهاجرو ته به موقتی او محدود مسؤلیت برابر کړي، خو دیموکراتان له دې وړاندیز سره موافقه نه کوي. د امریکا ژه خبریال مایکل بومن وایي چې سیاسي بنبست دوام لري او زرګونو مامورین بې له کومې تنخواه کار ته راځي او یا هم په کور کې ناستې. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د حکومت کارکوونکي په واشنگټن کې وړیا خوړو ته کتار ولاړ دي. تر اوسه د فدرال حکومت د پرانیستلو هیله نشته او دواړه لوري دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي په خپلو دریځونو ولاړ دي. جمهور رئیس ترامپ په جنوبي سرحد کې د دیوال د بودیجې لپاره خپل موقف نه دی بدل کړی.
هیله من یم میرمن پلوسی هوکړه وکړي او دا درک کړي چې ټول څه غواړي. دا مهمه نه ده چې څوک، خو دوی پوهیږي چې دیوال ګټور دی او په کار مو دی.
خو دیموکراتان د دیوال له بودیجې سره مخالف دي.
موږ د ازادۍ د څلې په هماغه شعارونو چې ازادي او برابري ده ټینګار کوو، نه یو ویشونکی دیوال. موږ به مبارزه وکړو.
خو هغه کسان چې په دې منځ کې پاتې دي د فدرال حکومت کارکوونکي دي. یو شمیر په کور کې نیول شوي او یو شمیر نور له تنخوا پرته کار کوي.
د
اف بی آی ایجنټ باید دې ته اړ نه شي چې د خپلو ماشومانو د نفقې دپاره په یوې مغازه کې کار وکړي.
د چارو شنونکي وایي د حکومت بندیدل او دا حالت د هیڅ چا په ګټه نه دی.
ټرمپ
په دې کار کې بایلونکی دی، کانګرس بایلونکی دی، په منځ کې یوازې فدرال کارکوونکي بایلونکي دي، ځکه بې تنخوا پاتې دي.
شنونکي وایي څو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ د حکومت په بندیدو کې ګرم بلل شوی دی.
زما په نظر د خلکو نظریات د ډیموکراتانو په پرتله د جمهور رئیس ټرمپ پر ضد دي. د هغه مینوال کم شوي، خو په یوه کم اندازه. زه فکر کوم چې دواړه لوري احساس کوي ملاتړي دې تفاوتونو ته ژمن دي چې پخپله د مشکل حلول ستونزمن کوي.
شنونکي وایي دیموکراتان هم د جمهور رئیس ټرمپ پر وړاندې کلک ولاړ دي او نه غواړي چې د هغه د کمپاین د وخت ژمنې ته چې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړېدل دي بودی جبر کړي. د شنونکو د وړاندوینو له مخې د حکومت بندیدل به په راتلونکو دوو کلونو کې یو ویشل شوی حکومت تعریف کړي او اغیزې به یې د 2020 کال پر ولسمشریزو ټاکنو ښکاره وي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خان عبدالغفار خان یا بچا خان د مړینې یو دیرش کاله پوره سول. هغه د عدم تشدد فلسفي پښتون سرلاری و او پلار او بر پښتونخوا کې یووالی او تعلیم ته د هڅو ژغ پورته کړی و. پاچا خان په کال 1988 د جنوري پر 6مه مړ سو او د هغه له وسیعت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل سو. زموږ خبریال ذبیح الله غازی مخبرې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
خان عبدالغفار خان، باچا خان یا فخر افغان د ژوند یوه برخه د جلال آباد ښار په همدغه کاله کې تیره کړې. هغه په لره او بره پښتونخوا کې د پښتون د یووالي غږ کړی او د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د فلسفي او د دغه افکارو د خورولو لپاره کلو او بانډو کې وګرځېده. باچا خان د پښتون قام د یووالي او تعلیم ته د هڅولو لپاره مبارزه کوله او د هغه وصیت دا و چې باید په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شي. دلته د خاورو سپارلو وصیت لوی لامل دا و چې لر او بر دواړه پښتانه سره یو دي او هغه د ډیورن پر کرخه د بیلتون خبرې نه منلی. که څه هم د ډیورن کرخه لاشته، خو د دواړو غاړو پښتانه اوس هم سره د یووالي غږ پورته کوي.
دا پیغام خلکو ته پرېښوده چې زه د کم ځایمه او لر او بر څه معنا لري. په پردۍ هدیره کې څوک نه ښخي، نو همدا څوک پردۍ هدیره کې چا مړي ته ځای ورکوي. نو دا خو خپل وطن یو، خپل وطن یو، خپل کور یو، خپل ور یو، خپل کور یو. نو ځکه دلته د دې وسط له مخې دلته دفن شو او دا پیغام اوس موږ ته راکوي چې د مرګ وروسته هم د لر او بر افغان د پیوستون سمبول دی.
د باچا خان مزار دغلته د لوی کتابخانې او کمپلیکس د جوړېدو چارې درې واري شروع شوې. یو ځلې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال او دوه ځلې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وخت کې. خو تر اوسه دغه ودانۍ، کمپلیکس او کتابخانه سرته ونه رسیده. څه خو د باچا خان د کورنۍ او نېشنل پارټۍ کمزوري وه او څه هم د افغان حکومت، ځکه چې تر اوسه د باچا خان د مزار د جوړېدو او دغلته د کتابخانې او کمپلیکس چارې نیمګړې پاتې دي.
افغان دولت دوه ځلې په دې د کار شروع کولو خبر ورکړ. ښکته پښتانه د ده د کورنۍ غړي یا د پارټۍ غړي هغه یو ځل دوه ځلې دا هڅه وکړله، البته چې د تعمیر د رغونې دپاره یو اندازه غنیزه مواد هم راغلل، انتقال شول. خو په هغې کې هم بیا داسې ګنګوسې شولې چې په دې کې هم فساد کېږي، دغه چې د ګمرک نه د ګمرکي محصول مالیاتو نه معافیږي، یو مقدار مال په بازار کې خرڅېږي.
تر کومه چې موږ ته معلومات دي، دا د کورنۍ د خوانه جوړېده او کورنۍ دغه کار ډېر په درس سره او ډېر په قراره په قراره مخې ته وړي په یو وقفهي شکل باندې. زموږ خپل وړاندیز لرو، وړاندیز همدا دی چې د افغانستان په حکومت باندې موږ دغه کوو، هغه چا چې دا چارې په غاړه اخیستې دي هغوی باندې موږ کوو چې د باچا خان مزار دې زر تر زره جوړ.
د فخر افغان باچا خان فکر اوس عام شوی، خو مقبرې ته لا څوک نه راځي، او دا د افغان دولت، د باچا خان کورنۍ او د هغه د فکر د لارویو کمې احساسوي. دا کمې به پوره کیږي خو وخت به نیسي. باچا خان وایي یو کیږو که نه ورکیږو، خو لا یې په قام کې د بدبختۍ او تفرقې تخمونه کرلي پاتې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو نیوکه لري چې د پکتیا ولایتي ملکی روغتون لازم خدمات نه وړاندې کوي. چارواکو ویلي چې دا روغتون به څلور سوه بستر سي، خو د خلکو په وینا دا ژمنه نه ده عملي سوې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د ګردیز اوسیدونکی سپینګیری ظفر خان د پکتیا ولایتي ملکی روغتون ته د ټوخي ناروغۍ د تداوی لپاره راغلی و، خو د روغتون له مسؤلینو په دې ناراضه ښکارېده چې ګوندې سم خدمت یې نه و کړی. هغه وایي د دې پر ځای چې د روغتون له درملتونه په وړیا توګه درمل ورکړل شوی وای، ډاکټر ورته ویلي چې له روغتون نه د باندې د دا له شخصي درملتون څخه په پیسو درمل راونیسي.
دغه ډاکټر زه څلور واریا زورده کړی وم تیز ته راتلم بلغم ته هلته لو کېده څه شي کېده، او دا یې راته لیکلي ونخصاد ونخصي، او دا تکلیف ماته لیکي خپلې شپخانې ته لیکي چې دلته یو ترخه ګولۍ نسته.
د پکتیا ولایتي ملکی روغتون څخه باندې یو کال مخکې په حوزوي روغتون تبدیل شوی. چارواکو ویل چې دا روغتون به د لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په کچه خدمات وړاندې کړي، خو د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو په وینا په خدماتو کې بهبود نه دی راغلی. دوی د عامې روغتیا له وزارت نه غوښتنه کوي چې د روغتون تشکیل زیات او خدمات یې برجسته کړي.
زما نوم توریال مسعودی دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی. لکه څنګه چې نوم یې اوزوي روغتون دی، باید همداسې او زوی روغتون لپاره چې کوم ضرورتونه دي هغه باید په نظر کې ونیول شي. نوم یې او زوی روغتون دی، خو لکن یو عادي روغتون په شان هغلته هغه وسایل موجود دي.
په اصل کې ژمنه داسې وه چې د پکتیا حوزوي روغتون به څلور سوه بستریز او د زون په کچه خدمات ولري، خو داسې ښکاري چې رسابند یو کال په تېرېدو سره لا هم دا ژمنه نه ده پر ځای شوې. د پکتیا دی ولایتي شورا غړی عبدالقادر زازای د عامې روغتیا پر وزارت نیوکه لري چې ګنې د روغتیایي مرکزونو خدمات داسې انجو ته په قرارداد ورکړي چې د ناروغانو ښه درملنه نشي کولی.
د صحي شورا او د ډاکټرانو صاحبانو سره د ولایت مقام پوښتون باندې کینو، او داسې یو فیصله به کوو چې هغه د پکتیا د ولسونو په ګټه وي. موږ غوښتنه ده که چېرته اوسنۍ انجو یې نشي کولی چې دغه مراکز فعال وساتي، مخته یې بوځي، هیله ده چې دوی پرېږدي او بل نفر هغه څوک چې دوی پسې دویم چا نوبت وي هغه لسي تر څو پورې په صحي خدماتو کې ځنډ او خنډ سره مخامخ نه سي.
بل لور ته د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد اصیل خان ناظري په روغتون کې ځینې ستونزې مني، خو زیاتوي چې دا ستونزې په هغه کچه نه دي چې ګوندې له کبله یې د ناروغانو درملنه نه شي کولی.
موږ ستونزې همدغه د تشکیل زیات مشکل ده چې اوس موږ کوم ډاکتران لرو دا کفایت نه کوي. ډاکتران باید یو څه اندازه زیات شي. سل بستریز نه دا یوازې پوره شوی نه ده، خو دا نوی قرار داسې کوم شوی دی که داسې اوازې دي چې کېدای شي نور ډاکتران هم کم شي، ځکه چې موږ نور اضافه تشکیل ته ضرورت لرو. که چېرته دا کمیږي نو دا به یو غټ مشکل وي.
د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم څه موده مخکې دغه ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و هڅه یې دا ده چې د ټولو روغتیایي مرکزونو تشکیلات زیات او په لازمو درملو او طبي وسایلو یې سمبال کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.